د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لرې شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ بریټ پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې بریټ کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګ د راپور لمخه 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی د بریټ غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان سعیده شفیعی او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومی کړی دي. سعیده شفیعی نن پر خپل ټویټر لیکلی دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په زازش تورن کړي. میرمن شفیعی د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لاهم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لانډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پانه لیکلی دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیرونه پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسي او افریقا په سرمشريزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسي ملیشو د لانجمن مشر د روسي او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې ورستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د غونډې احتمالي نتایج ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې چیرو
اوغوی په خو هم در رقم سرګندونی کړي. خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومی په خپل دوازلې د رقم سرګندونی وکړي چې هغه به ورسته صحیح نشوي.
په باجاور کې د پرونی بریټ د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې و یو ختم ډېر کسان یو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه جواب وکړل سرګونه چې کوم ځای او سرګونه چې کوم ځای هغه کسان پراته و
یوه فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کشمیري خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبي حق څخه محروم دي
ماشوم چې د لسای د شیدې نه لرم ته شیدې ورکم ځکه چې تشویشونه دي نه تشویش له لاسه نه خوراکې له لاسه مې شیدې و چې سوي دي بل شیدې نسته
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي قدر مون اوریدونکو مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د طالبان د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو خپل خبريال حسیب تلاش ته ورزو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننایو خبرو په اړه جزئیات راکوي تاسو ښکاري چې د یوې تخنیکی ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې خو په څو شیبو کې تلاش ته ورزو او د دوحه د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجیتا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي
د هلمند سیند او بخوري حقابي پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ لاندري ورسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي دغه وزارت ویا ناصر کنعانی تیر ورځ په ایران کې بي خبري غونډې ته ویل
باز گفتگوهای جدي و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبري وکړي په دې برخه کې لمړنۍ هوکړې هم وشوي او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي څنګه چې په ځلونو ویل دي
بارها رسمن اعلان کردند
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دوړو خو ترمن د شوی حقوق لیک جزئیات په ډاګه نکړل خو نو موري زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم لمخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع لړمړي توبونه څخه ده تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنه خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هڅې مثبتې پایلې ترلاسه دلی د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد زیات کل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او بو وزارت ویان متي الله بد رسنۍ تویلی وو چې د هلمند پسین کې د ایران او بخور ورکړل شوی هغه زیات کړي و چې دوی د 1315 کال تړون لمخې د هلمند پسین کې د ایران حق ادا کړي او پراتلونکو کې هم ژوند دي چې د یاد تړون لمخې د ایران او بخور ورکړي د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1315 کال تړون تجمن دي خو د وچکالۍ لامل د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نکړي خو ایرانی چارواکي دا کوي چې د 1315 کال د تړون لمخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچه پورې اړه لري د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ لامل شوی
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سین کې د ایران د او بخوار په اړه لمړی موافقه ته رسیدلې دي په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل.
کومو ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشي شي، 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته بستیشن او بند وګوري، او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شایزه غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې سرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا پیلامه دی وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوي.
نو مایر صاحب بخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوی دی ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینه راځي؟
ګورې هغه په خو هم در هم څرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومي په خپل دوه ځلې دغه رقم څرګندونه وکړې چې هغه به وروسته صحیح نه شوي. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي افغان لوری هیڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هیڅ څرګندونه نه کوي. په تیر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه راپور ورکړل شوی دی، داسې څه امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسی د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي، په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې دوی په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سینه اوبه هلته ورځي په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او اوبه هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
مایر صاحب وبخې ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاری شوي سیلونه راغلل دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصن په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګوره سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زاوزه کې وو، یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي دا د کابل لور ته ځي، هم کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې، او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آبستاده وایي. نو دا اوبه دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په ضمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنی د لږ اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي د تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه راشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبره پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړیږي. په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید دی وژل شوی او رسمی شمیر 940 کسانو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غونډه غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غون سیکرټر جنرال ډاکټر مسعود ګل وای کراتلونکو کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخيږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې موږ مزمت کو او آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلق دغه سره ټارګټ شو نو بیا به موږ آزاد یو موږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ چړنې خي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هم حاله دازي هم شوی دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاق وشو او د پلاق شته کوم دی بس زه په شته باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسان یو پلاق وشو برخنا وشو د برخنا چې ما وکړل ګونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو سره شروع شو او ډیر ځه پایره شو بیا د مشران علما مون څنډې تکل هغه مخوش کړل او دغه حالات وړاند الله.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نسړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیټالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم زمنګ جماعت دی او کارکونان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې دینه ورکوړو د لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پرې وشو له پیښور او اسلام آباد هم د غونډې یو شمېر غړي او پارلماني استاذي بلل شوی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلې او د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو او نور مسایلو په اړه خبرې کړې. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوه. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسولین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چام ویست او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړوبه پلاوی سره دوه ورځې پر لپسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکی کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دوه لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملی اقداماتو اخیستلو تورو لستونو بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیرمو آزادولو د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو د ریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی دا چې په دغه غونډو کې د دغه دورزنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو وسولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسولینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایز لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د کنسولي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلي دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خدای نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 15% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اتکسیز کورنۍ نفقه ورترغاړي د وای په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او لدی لارې خپل کورنۍ چلوي. دی وای دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هیڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د اوکسیزې کورنۍ سرپرستی ورترغاړي د وای چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجۍ اوړه له ده سره مرسته شوي چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسیږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په دار یو. نه غوړی شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او کوي کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې ډبلیو اف پی مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 15% 50% تر کمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګل ازادي راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باسلرو. خو لمړی پام وکړی دی راپورته د لمړیو بیرنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلې ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیګیدو په لمړی او شپږو میاشتو کې د مور لشیدو برخمن کیږي. ځینې مایندې هم چې له ازادۍ رادیو سره غږیدلې وای د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لمړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50 سلنه ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لاملې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوري کیږي او وده هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړي او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو اته میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډېری وخت یو څخ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکي شوي.
خپل او ماشوم چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سپیتالیز ساده شیدې نه لرم، ته شیدې ورکم ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي، خپل شیدې نسته، نو د بازار شیدو تمیم ته واستون رسیدي.
د طالبانو حکومت د امی روغتي وزارت ویان شرافت زمان د لمړنۍ بیړنۍ حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې دا یې کړي په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدل ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د یادونې د چې د تیر جون میاشتې پاتويشتمه هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی وو چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندوی ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو برکار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 1,500 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او میندواره میندو او ماشومانو سره د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زام الدوله په پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده د علماء په ولډ کې چوکنه شوې ده، غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کله کوټه کو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غندو د مسلمانانو په زوږیځای چاودنه کوي. السلام
د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کیم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلې، هله هرزو او توقع مو دغه چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلې بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی تم پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزاته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات حضور رسول الله، د نګران خبرې کوم په قدر د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او د ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته 15 دقیقې باس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي او د دوهې د غونډې په اړه خبرې اترې او بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تور لیستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې کړي. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوی او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوی او معاملات یې اسانه شوی دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخور ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشومې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1% ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو بې وزلۍ او ناوړه دودونو لکبل د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ حمله پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اعماق په نوم پر خپل ویب سایټ په یو بیان کې ویلي دی چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزاو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د راپور لمخه 9 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی برید غندلای او ویلي دي چې هدف په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان میرمنې سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون لکبل هر یو په 4.5 کال حبس محکومې کړي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورن کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمنې مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه له هم دوام لري او د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لاند پاتسون مشري وکړه پر خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژن نه دی ویلي چې اوس مهال د چیرته اوسېږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلای کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه د حکومت طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د اندې هواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکایي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دغه خبرې پیل کړې. خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او په کې دواړه لورو
کوم مسائل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ د وهې تلتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي.
تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بزونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
خغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې دغو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکو او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لمه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لوري صاحب، لومړی تاسو پر سلامونه المعلومه او ساتو ته سفول الله ټوله اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. د دې له چې تاسو ټول جوړ او خوشاله سو ډېر زیات مننه او ساتو ځانګړي بلبلنه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن لوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې خپلې متقی اغېزې دري اساسي توپ کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره و چې باید طالبان د اړیکو مکلفیت باندې مجبور شي و چې باید هغه باید ومني چې بل آخره یو اندازې پورې طالبانو په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه لاندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او وړي او د همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا د نشي زغمل چې په دې طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شموله د ټول بنسټ یا د حکومت یا د ادارې جوړېدل دی او غوښتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دوحې ته راشي. فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کړې ده. دغه یو مهم
مننه په بیا باندې په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوال ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاسو او رینا امیری راغلل اول منځنۍ اسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشي چې نو سره وګورو طبعا چې دلته بعض خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي. اول ته مثلا کې ډیره تخت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کړي. خو خبره دا ده چې ځینی خبرې شته دي چې دوی راغلل او د ستټا تټ اوس غواړي طالبان سره وکړي. زما په نظر د کیچترو سره په ډیر شان على سنوات او نورو ترن کو تقدر نه وکړي. خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خالي دي زه په دې نظر يم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالبو ته ځکه چې دا غوي ناسمه او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې او دا اختر به متهم ورکړ شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کمو او دا لري اوس که تاسو پام کړئ وسیږي لکټر لګه هغه اختاریه حالت تللی ده او دا کومه کونه به کمی او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی. خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې پیر صدمه وګوري. بلاست تمن چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه هم دا چې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحله ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړي اعلامیه کې د موضوع یادونه کړې ده ویلي چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمیر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیره خلوي په قاعده او تاسو په دې پوهیږي ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادي ټوپک سالار ملاده او هیڅ کله د ټکنوکرات نشي کېدل. ټکنوکرات نو یو متخصص یو څوک چې یو برخه کې تخصص لري ټیکنیکلی باغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي چې دغه د بارنیو چارو وزارت ته چې د نومول شوی دوه کال چې اوس تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 20 کال ما ته فیتو سپورم ځان د دغه علم او د دغه کرنلاري او شاګرد مولا متقی ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي. یو ډیپلوماټ
چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لکه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست پوشي افرا منطقه خو پریږده ملاده ایران نارانی گانے او دن پکور کے ایران حالات د پاکستان حالات انفجار مثال دے امدا کے اوکراین بحران دا
دښمن دی کار کوي څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلود نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی
اندره د تمالو نه طالبانو د سبل کو دې کیس کوم شک نشته چې د امریکا د وټولو نو ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او د زبرځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بل قطب دی خو ته هم چې ځان خپل انحصار کې چاغه چین دی امریکا هو وته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي په اډې پرې خو دی مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو مې اوایي تکر دا فعلاً دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله ده. دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه نن ورځ د چینایان په څامل هم کې تجربه ده او هغه پس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم نن د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن ورځ چینایان په افغانستان کې سره دی. دا دیو دویم ایران دی چې ایران هم لاسته ورځنه ناس نه دی. دا هغه هیواد دی چې د امریکا سره په ډېرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري، مخالف او متخاصم هیواد نه دی. امریکا هم هغوی وبخنه غواړم، ایران هم خپل دلیل لري، هم خپل دلیل دننه په طالبانو حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایلو ته باید جدي غبرګون وښيي تر څو چې د طالبان هغه لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورو هیوادونو د احوال راځي باید د لاسونه لانکي او د
مننه جان واسپ. دوونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځین لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړوړو ته په پام هغه څه چې لازم ده درې ځینې د خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دراوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی، شاوخوا دوه میلیارد ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده، سره له دې چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. بانکي شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي، دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې دا هو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقطع. اوس د متحده ایالاتو منافع دغه ایجابوي چې طالب یو بل مرحله ته دیسی او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درک دا نه در وسپاره، تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کو. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي
تا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق، د کار پیسې کې تامین شي، د زده کړې پیسې کې منځورو مکاتب کار تامین شي. په څنګه کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل، د کنګل نه خلاصوم، هغه په دارایګان چې لا پاتې کوته به راځم، خپل چلن به سموي، د زپون کې کوم عملیات چې هغه هغه لاسته سر کېږي، هغه کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د ستارلنډ تا نږدېوالی، چې کله یو میاشت بعد یو نیم میاشت بعد دی مثلا د روسیې فدراسیون ته، او نور سره دا زوینم، او دا دې ته زه خوشحال نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه، کنه بیا د دې فشار نورم زیاتېږي. اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب. د دغه مواردو چې جنباسه بیا دونه وکړه، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که د ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي؟ خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده، او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې دوو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار له اړلې څخه خلاص واخلي، او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي. څه فکر کوئ؟
د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې ارت میشته او حاکمان، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي. دا یو واقعي د دبل کسو کې مې یو کني مې د دې هر څه په اړه
خو جلیلی صاحب کراسو دی خبره تکله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یو جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لورو دغه اداوي وکړي چې درمسته شوی ده. خو د طالبان وایي ځبه علماء مجاهد د موضوع مطلقا رد کړه، ویل چې طالبان د امریکا ګټه تامینوي، نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلای وي، تر اوسه بندیزونه پلي کول شوی دي، ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبې هم دي، ته وایي سیاسي لوبې ډیپلوماټیک لوبې هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوی ولسمت د امریکا کې د نوی ولسمت شې د کینه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدر منوري سي تغام د دغه دغه او په همدار رقم په یو توازن او د خطا عمل په بنیاد د سوري لاندې ساتي. کله چې د امریکا راتلونکي لسمشي ټاکنې سره ورسېدل، نتیجې برخلیک معلوم شو، موخې معلومه شوې، په دې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي، پیدا کولی شي.
مننه جل،
زه فکر کوم قدر من نورې سه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کله چې د تانس د امریکا د استازو راتګ په کې کېدای شي په بل نوی دروازه هم پرانځي، چې تر دې نامه باندې چې د طالبان د مختلف دلو ته پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیل صاحب. د جان با صاحب، تاسو فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نزدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تیره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریزونو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالي نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي. متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت پکې کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین، او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بېخي د کنټرول نه ونوځي. دا یې دوه. او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان، لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل، دا خبرونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنل پېژندنه خو دا دغه مسولیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو ورو ته کتو هیڅوک د سیاسي نه اخلاقي مسولیت په ځان نه اخلي ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسولیت یې اخلي هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی د یو حکومت په حیث د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی هغې لپاره نور هیوادونه ورسره لوبه کوي معامله کوي تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقوقو په شمول هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي څه فکر کوي چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی قدرمن لوریز په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوې په قزاقستان کې ده په خپله یو نوې زیرې دی یو نوې تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا په سیده اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره
مننه جلی صاحب جان باسب تاسو څه فکر کوئ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بله شکه چې ځوان خو د ځوان یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی ښاغلی نوري دا بدلون خو به راځي اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده یو طریقت دی طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي لکه لګ نفوذ زیات نشي تر هغه پورې دغه سختريزي به وي دغه وحشت به وي دغه ځپل به وي دغه طریقت طالبانی کامل به وي زورګوي به وي اما د منطقي هیوادونو د توسيع په حالت دنیا د توسيع په حالت کې خامخا د سر په تعاملات کې چې ته به د سر ډېر سخت دري نیول کېږي چې ته به نرم په خپل تعاملات به دنیا په مختزي دوی به یا منځمدي یا به ریګرس کوي یعنی شاتګ به
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 متر
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره